وخت د مازیګر 15 بجې شوې. د مشال ریډیو د نن ورځې په ورستۍ خبري غړي کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله وایست. په دې غړي کې درته یو شمېر ریپورتونه لرو. دا ریپورتونه د قبایلی سیمو په اړه دي، د پاکستان د نورو برخو په اړه باندې دي، او د دې ترڅنګ افغانستان او ارمینیا او دا شان د هند او افغانستان پر تعلقاتو باندې دي. د به وروسته درته واورو. په پایل کې به شاهین بنیری ته وار ورکو چې د سیمې او نړۍ خبرونه راته وړاندې کړي.
ستړي مشه ده وخت مهم خبرونه. نن سهار په خبر کې ګلبهار تانې سر نږدې په 14 کې د شپږو پولیسانو په ګډون 9 کسان جوړل شوی دي. خیبر پښتونخوا اسمبلی ویلي مرکزی حکومت د اقتصادي پرمختیا په پروژو کې پښتونخوا له پامه غورځولې ده. او په ارمینیا او د نړۍ په نور برخو کې د نسل کال وړاندې د عثماني ترکیې لخوا د ارمنیانو د عام قتل یاد غونډه کیږي. د خبرونو تفصیل. نن سهار په خبر کې ګلبهار تانې سر نږدې په 14 کې د شپږو پولیسانو په ګډون 9 کسان جوړل شوی دي. د پولیسو د سپیشل برانچ او چارواکي مشالې روته ویلي چې د پیښې د ایمرجنسي ریسپانس فورس یو ګاډې په نښه کړې شوې ده. ټپیان لیډی ریډینګ روغتون ته درملنې لپاره وړل شوی دي. د لیډی ریډینګ روغتون ډاکټر شیرالی د ټپیانو د طبي وضعیت په اړه مشال ریډیو ته صدا وویل.
دلته ټوټل 9 زخمیان راوړی دی، درې پکې سویلین دی او شپږ چې کوم دی پولیس والا دی. د بلاسټ انجریز دی، نن پکې فریکچر دی، خپې ماتې، لاسونه ماتې، سیریس پکې دوه پکې سیریس دی او د څلور سټیبل دی. انشاءالله بچ باشي.
د بم ډسپوزل سکواډ په وینا د 14 کې 2 کیلو ګرامه چاودیدونکي مواد کارول شوي دي او پړی تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په دې د خفغان سرګندونه کړې ده چې د چین لخوا د پنګونو په لړ کې پښتونخوا صوبا او قبایلي سیمې له پامه غورځول شوې دي. د زیارت په ورځ د زیارت په مخام د اسمبلی غونډې ته د قامي وطن ګوند پارلماني مشر سکندر خان شیرپو ویلي د پاکستان ځمکني ارزښت د پښتونخوا او قبایلي سیمو له کبله دی، خو مرکزي حکومت دې سیمې ته هیڅ پام نه کوي. د عوامي نېشنل ګوند غړي احمد خان بهادر ویل کې په خیبر پښتونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند د کاشغر او گوادر د تجارتي لارې په بدلون په اسلام آباد کې احتجاج وکړي، نو د خیبر پښتونخوا ټول ګوندونه به ورسره ودرېږي. د جمعیت العلماء اسلام مخکخ مفتی سید جانان ویلي په صوبایي حکومت کې دا توان نشته چې د صوبې د حقونو لپاره مبارزه وکړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د سعودي عربستان دفاع د پاکستان د پالیسۍ برخه ده او داسې حالاتو کې چې د سعودي عربستان سلامتۍ ته خطر وي پاکستان بې ډلې نشي پاتې کېدی. نوموړی دا خبرې په سعودي عربستان کې د سعودي عربستان له باچا او نورو جګپوړو چارواکو سره کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب په سفر کې هڅه کوي چې د یمن د یاغیانو پر ضد پوځي عملیاتو کې د پاکستان د پارلمان د نه ملاتړ له امله د دواړو هیوادونو زیانمنې شوې اړیکې بیرته روغې کړي. د خانقابه امام وایي اسلام د امن او مینې مذهب دی او په دې کې د زور زیاتی گنجایش نشته. د لاهور گرینډ جماعت بحریا ټاون کې د جمعې د مانځنه وړاندې خطبې ته د وینا په وخت د خانقابه امام شیخ خالد الغامدي وینا و اسلام کې د زور زیاتی او تشدد هیڅ ځای نشته او پیغمبر اسلام د مینې، امن او ورولۍ درس ورکړی دی. د ده وینا و اسلام د ترهګرۍ غندنه او د دینه منع کوي او دغه لړ کې د ټول عالمان د اسلام رون او روښانه مخ نړۍ ته وښایي. د پاکستان د بارنو چارو د وزارت لخوا په یو بیان کې ویل شوی دی چې نن به وزیر اعظم نواز شریف د برتانیې د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په بلنه د لندن په سفر ځي. د خبر پاڼې مطابق وزیر اعظم به په دې دوره کې په دوه اړخیزه اړیکو د منطقي او په نړیوالو معاملو د برتانیې د وزیر اعظم سره خبرې کوي. د نړۍ د خوښۍ د 2015 کال راپور وایي سویس په نړۍ کې د ژوند لپاره تر ټولو زیات خوشحاله یا د خوښۍ ځای دی، خو افغانستان بیا تر ټولو غمجن هیواد دی. د 158 هیوادونو په دې لیست کې ازبکستان د خوشحاله هیوادونو په 43 مقام راغلی. ایران 110، یوکرین 111، عراق 122، ارمینیا 122 او افغانستان 153 ځای لري. د ملګرو ملتونو د دوامداره پرمختګ د حل شبکې په دې راپور کې چې د اپریل په 23 خپور شو د 2012 او 2014 کلونو ترمنځ د نړۍ د هیوادونو د ژوند توپیر ارزولی دی. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. په ارمینیا او د نړۍ په نورو برخو کې نن سل کاله وړاندې د عثماني ترکیې لخوا د ارمینیانو د عام قتل یادغونډ کیږي. د ارمینیا ولسمشر سرج سرکازیان او د نړۍ یو شمېر مشرانو په مرکز یریوان کې د یوې غونډې پر سر چې په لومړي نړیوال جنگ کې د وژل شویو ارمینیانو د یادګار سلې پکې جوړ شوی د ګلونو ګېډه کې خو دی. په اوړمبي نړیوال جنگ کې شاوخوا یو نیم ملیون ارمینیان د عثماني ترکیې لخوا وژل شوي وو. زیات شمیر تاریخ لیکونکو د روسیې او فرانسې په ګډون د نړۍ له شلو زیاتو هیوادونو دا یو قتل عام بللی دی، خو ترکیه وایي د وژل شو شمیر دومره نه دی او قربانیان د عیسوي اقلیت پر ضد د عثماني حکومت د پلان پر ځای په کورنیو شخړو او جګړو کې وژل شوي وو. د اروپایي ټولنې مشرانو د میډیټرینین سمندرګي کې د ژغورنې او پلټنې د عملیاتو لپاره د مرستې اندازه درې برابره لوړه کړې ده. دا پریکړه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په بیړنۍ مشریزه غونډه کې وشوه. د اروپایي شورا مشر ډونالډ توسک پرون وویل په غونډه کې د ژغورنې له عملیاتو سره د نورو الوتکو، هیلیکاپټرو او کښتیو ژمنه هم وشوه. د زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګاریني ته دنده ورکړل شوې هغه لارې چارې وڅېړي چې په عملي کولو سره اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د قاچاق کښتۍ له حرکته مخکې یا ضبط یا له منځه یوړل شي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ډیورن کرښې ته څیرمه د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې د یو امریکایي او یو ایټالوي وګړي پر وژل کېدو ژور خفګان ښودلی دی. دا کسان په دې سیمه کې د القاعده شبکې په ولکه کې وو. په دې عملیاتو کې د القاعده یو مشر احمد فاروق هم وژل شوی دی. د سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویل شوي دي چې دا دوه کسان هغه مهال وژل شوي چې د امریکا بې پایلټ الوتکو د روان کال د جنورۍ په میاشت کې په پاکستان کې د وسلوالو په یو مرکز برید وکړ. د بیان په وینا امریکایي چارواکو ته نو معلومات چې دا دوه کسان په دې مرکز کې ساتل شوي دي. دغه وو د دې خبرونه. اوس د موسم او کرنسۍ حال.
د پنډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د جمعې پورز د پاکستانی روپے مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپ دې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 2.55 پیسې غستی کیږي او په 2.80 پیسې خرڅیږي. یو پوند په 2.53 روپے او 2.53 روپے 50 پیسې. یو یورو په 2.09 روپے او په 2.09 روپے 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپے 40 پیسې او په 20 روپے 50 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپے 50 پیسې او په 30 روپے 10 پیسې. او یو افغانۍ په 2 روپے 85 پیسے اغستی کیگی او په 2 روپے 95 پیسے خرسیگی. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د خالی پورز با کوټه، بنو او پیښور کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 29 او کمه 11، پیښور او بنو کې 14 او 21 درجه پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه درته شاهین بنیری وړاندې کړل او لاغه وروسته ریاض مسخیل د موسم او کرنسی حال درکړی. یا اوسم په روانه غړی کې دا رپورټونه لرو. د پاکستان بشری حکومت په قبایلی سیمو کې روانو عملیاتو کې د شفافیت غوښتنه کړې او ویلي چې بې کوره کړل شوي کسان ستنېږي، خو لا هم له حکومت سره هیڅ پلان نشته.
آئی ڈی پی واپس جا رہے ہیں تو ان کو ری سیٹل کرنے کا ایٹ لیسٹ ہمارے سامنے کوئی پلان نہیں آیا ہے.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی ګواښ کړی چې چین اقتصادي راهداري په اړه مرکزی حکومت ته دوی غږ ونه اوریدي نو احتجاج به کوي. او په کابل کې د هند سفیر وایي په افغانستان کې د سولې په بهیر کې د چین د هڅو ملاتړ کوي.
I think their efforts are absolutely all right. They have also
there was a fikr kom da sulh hasi kamalan samiwe ha gawand chi da chind mujmla tar
khabari gadi ki no reporton hum laru la mashal radio sarau sai او سم د خبرونی د فایل ریپورت. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن د هغه هیواد پر پوچ تنقید کړی چې ولی د قبایلی سیمو اوسیدونکو ته په خپلو کلیو کورونو کې د امنیت ټینګښت دنده سپارلې ده، ځکه چې امنیت د حکومت ذمہواري ده. تیر ورځ د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د کمیشن مشر زهرا یوسف اندیشنه څرګنده کړه چې په قبایلی سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو پر مهال ولسی وګړو ته مرګ شوبلا اوړي، خو د پاکستان امنیتي چارواکي وایي پوره هڅه کوي چې ولسی وګړو ته تاوان ونه رسوي. تفصیل د پامیر ساحل په ریپورت کې.
د پاکستان بشری حقوقو کمیسیون د هغه هیواد پر پوز انتقاد کړی چې ولی یې په عمومي توګه د قبایلی سیمو او په خصوصي توګه د شمالي وزیرستان اوسیدونکو ته په خپلو سیمو کې د امنیت ټینګښت ذمہواري سپارلې ده. تیر ورځ له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د کمیشن مشر زهره یوسف ویل دا د دولت او حکومت ذمہواري ده چې امنیت ټینګ کړي او دا چې دا کار د ټولنې وګړي نشي کولای. دا وایي د بیکور کړل شویو خلکو خپلو کلیو کورونو ته د ستنولو په اړه موږ داسې څه پلان نه دی لیدلی چې هغوی به په خپلو سیمو کې بیا څنګه آبادول کیږي. بل دا چې د قبایلي سیمو اوسیدونکو ته دا دنده سپارل شوې ده چې هغه سیمې چې پوځ یې له وسلوالو پاکوي هلته به قبایل امنیت ټینګوي او خپلو سیمو کې به وسلوال نه پرېږدي. دا کار یقیني کول به د هغو سیمو او اوسیدونکو لپاره ډېر ګران وي. دا د دولت ذمہواري ده. او بل دا چې هلته د انفراسټرکچر یا بیخ بنا د بیا رغونې هم څه پلان نه دی خپور کړل شوی. زهره یوسف دا څرګندونې هغې حکمنامې ته په اشاره وکړې چې څه موده مخکې د پاکستان پوځ او پولیټیکل انتظامیه د شمالي وزیرستان ستنیدونکو کډوالو لپاره خپره کړې وه. هغې حکمنامې ته د شمالي وزیرستان ټولنیز تړون یا معاهدې نوم ورکړل شوی چې قبایلي مشرانو ورباندې انتقادونه کړي ول. د پاکستان یوه امنیتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویل د دې حکمنامې مقصد یوازې د قبایلي سیمو د خلکو مرسته ترلاسه کول دي. د ویل د قبایلي سیمو خلک په خپلو کلیو کې پردي او مشکوک کسان پیژني او دا چې د وسلوالو او سختدریزو پر مخ نوی لیکل شوی چې هغه مشکوک کسته. په اسلام آباد کې د سیاسي او دفاعي چارو پوه او د پاکستان پوځ پخوانی جنرال طلعت مسعود هم وایي ښایي پوځ غواړي چې د خلکو په مرسته په شمالي وزیرستان او نورو سیمو کې امنیت ټینګ کړي.
قبایلي روایت رہی ہے جس میں ہمیشہ سے ان کے جو لوگ ہیں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے.
دا یو قبائلی دود دی چې د هغو سیمو خلکو د امنیت په لړ کې مهم کردار ترسره کړی دی. خدا ویل چې تاسو به امنیت ټینګوي او که په دې کې بریالي نه شوئ نو بیا به پړه د دوی په غاړه وي. نو دې حتی د دې خبرې رسول مناسب کار نه دی. خو زما په اند د فوج د دې حکمنامې مقصد د خلکو مرسته ترلاسه کول دی. خو زه د بشري حقوقو کمیشن له دې خبرې سره متفق یم چې د امنیت ټینګښت د حکومت دنده ده.
د بشری حقوقو کمیشن مشر زهری یوسف ویل په قبایلی سیمو کې د روان عملیات شفاف کړل شي او باید کره معلومات خپاره کړل شي. نوموړی اندېښنه وښوده چې د عملیاتو پر مهال هلته ولسی وګړو ته مرګ ژوبلا اوړي.
پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ جرنلسٹ کو بھی اجازت نہیں ہے.
دوائی د قبائلی سیمو مسئلہ دادا چې هلته خبریالان ته د تګ اجازه نشته نو زیاتره معلوماتي مواد او معلوماتي واځي پوز ورکوي او د پوز لخوا خبريږي. خو چې هلته بمباری کیږي او د لوی سطح جګړه روانه ده نو په دې ډول جګړو کې بیل شک ولسی وګړي وژل کیږي او ژوبلیږي. زهر یوسف پر پوز غږ وکړ چې په قبائلی سیمو کې د عملیاتو پر مهال د ولسی وګړي له مرګ ژوبلې او تاوانونو وساتي او باید د عملیاتو پر مهال د ولسی وګړو مرګ ژوبلې ریکارډ یا رسمي اندراج وشي چې حکومت یې کورنیو ته معاوضه او تاوانونه ورکړي. د پاکستان امنیتي چارواکي د زهر یوسف د دې خبرو په جواب کې ویل لومړی خو دوی پوره هڅه کوي چې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله وانه وړي خو که دا کار وشي نو دوی هرومرو ریکارډ ساتي.
پاکستان د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان نن ویلی چې وفاقی تحقیقاتی اداره ایف آی ای دی د اغلا غلطیو غټې مقدمې په نیوی ورځو کې سرته ورسوي. د اداره کور کوي چې کدا چې و نه کړي نو دغه اداره به بیخي له منځه د وړلو سفارش وکړي. برخوا بیا کارپوهن وایي چې د درکو په ځای حکومت په کار دی خپله لار سمه کړي او عملی اقدامات وکړي. رابی اکرم خان له اسلام آباد رپورٹ لري.
تیر ورځ په داخله چارو وزارت کې د وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آی ای کارکردګۍ په اړه رابلل شوی غونډې ته د داخله چارو وزیر وینا و چې تیر یو مودې راسي د کرپشن په غټ کې سونو کې پرمختګ نه کېدو له وجې دوی د تحقیقاتو د لارې د 10 شپږ افسرانو په اړه معلومات ترلاسه کړي کوم چې په کرپشن کې ککړ دي. د دې خلاف په عدالتي کاروایی کیږي. چودرنی سر په وینا چې ایف آی ای ته ټول وسایل ورکولو باوجود څه بدلون مخې ته نه دی راغلی. اوس به صرف په وړو کې سطح غلا کوونکو خلاف کاروایی نه کیږي بلکې په لوی سطح به هم کیږي. د نوموړي په وینا په تیر حکومت کې د کرپشن په خاطر افسران برتی کړی شوي دي. د دا سوال راپورته کړو چې کله به د اربونو روپو د مقدمو ملزمانو خلاف کاروایی کیږي. پاکستان کې کرپشن په اړه د ترانسپیرنسی انټرنیشنل پاکستان مشر عادل ګیلانی وایي پاکستان کې کرپشن دوه ادارو د قومي احتساب اداره نیب او وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آی ای کړی دی. د په وینا چې د دې غټه وجه په دې ادارو کې په سفارش راتلل دي.
وجه دا ده چې تیرو پنځو کالو کې
پیپلز ګوند د قومي احتساب اداره چې د قانون د وزارت لاندې راتله نو د هغه وخت وزیر فاروق اچ نایک پکې ټول خپل کسان برتی کړي وو. دا شان د اف ای ای د نن ټول د رحمان ملک نوکران دي. چودري نثار هم په دوو کالو کې سونه کړل. اف ای ای سره د ریټایر شوي ملازمینو د سلویخ ارب روپو کیس دی. د اسلام آباد ایرپورټ د سل ارب روپو پراټ کیس دی. تر اوسه پورې پکې یو تن هم نه دی نیول شوی.
صحافي رحیم الله یوسفزی په نظر چې اف ای ای تحلیلول محض داخله چارو وزیر یو دړکه ده. دا سرکاري ادارې دي باید چې حکومت خپل اصلاحات راولي.
دا خو د حکومت کار دی. اوس حکومت له خلکو رایه ورکړې ده، اختیار یې ورکړې دی. دوی به اوس خلکو له تحفظ ورکوي، کوم اداره چې کوم کار دغې ته حواله دی کار به صحیح کوي، که کار نه شي کولی نو دا بیا حکومت ناکامي ده، حکومت بیا پاتې راغلی دی. ما په خیال باندې دا دې حل نه دی چې دوی دړکې ورکوي او دوی غوسه کوي، بلکې د دې خو یو لار پکار ده، یو حل پکار دی. ما په خیال باندې دا یعنی حکومت چې دی وزیر صاحب هغه خپل ذمہ داری نه پوره کوي، نو ټول هغه الزام چې کوم دی نو هغه په یو ادارې باندې لګي، هغه اداره هم د ده ماتحت ده، د ده لاندې کار کوي.
د کرپشن خاتمه په اړه د ترانسپیرنسی انټرنیشنل پاکستان مشر عادل ګیلانی زیاتوي،
پورا نظام جو ہے یہ اتنا زیادہ بگڑ چکا ہے کہ اس کو
زمونږ د ملک دا نظام دومره خراب شوی چې ورته د اپریشن ضرورت دی. او دا اپریشن صرف حکومت کولی شي او وزیر اعظم یې کولی شي، خو وزیر اعظم ته فرصت نشته. مونږ هر څه په لیکلې ځاندره کې وزیر اعظم ته لیږلي. وزیر اعظم د کرپشن مخنیوي لپاره یو کمیشن هم جوړ کړی، خو څلور میاشتې وشوې وزیر اعظم هیڅ ایکشن نه دی اخیستی، ځکه چې هغه په سیاست کې گیر دی.
د فکر د ترانسپیرنسی انټرنیشنل خپل کلنی رپورٹ کال 2016 کې ویلي وو چې د کرپشن په لړ کې جنوبی ایشیا د ټولو بدترین علاقه ده. په دې رپورٹ کې پاکستان، هندوستان، سریلنکا او مالدیب ته تجویز ورکړی شوی وو که د دې ملکونو مشران د کرپشن مخنیوي په اړه مخلص دي نو ولې د سیاست په ځای عملی اقدامات به کول وي.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر رستوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمو بجو،
سروې
په درې نیمو بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمو بجو.
تاسو مشال ریډیو ری د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري لخوا تیر شپه د ملک سیاسي مشرانو ته یو داسې ملمستیا کړې وه په چې پکې د حکومت او اپوزیشن غړو ګډون کړی وو. په غونډه کې د چین لخوا په پاکستان کې د سرمایه‌کاري او یو شمېر نورو مسلو خبرې شوې دي. آصف علي زرداري ویلي چې سیاسي ګوندونه باید ټولې مسلې د خبرو اترو د لارې وڅېړي. ریاض مسخیر په دې اړه له اسلام آباد رپورټ لري.
د زرداری هاوس لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه د زیارت په ماسخوتن پخوانی صدر آصف علي زرداری د ټولو پارلیماني مشرانو په درناوي کې د ماسخوتن میلمستیا بندوبست کړی وو. دغه دوران د پاک چین اقتصادي راهداري او صوبایي خودمختاري په ګډون په مختلفو چارو خبرې وشوې. د آصف علي زرداری وینا وه چې باید ټولې ملکي مسلې په ګوته کړي شي او په شریکه سره د هغې د حل لارې ولټول شي، ځکه چې د اتفاقي رایې نه بغیر معیشت مخ په وړاندې تلل ګران دي. د لړکی نوموړي د میساکې معیشت کولو یو تجویز هم وړاندې کړو. مشال ریډیو د شوې غونډې په حق لا د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی د غړي غلام احمد بلور نه تپوسو کو نو د دا آصف علي زرداري یو ګټور ګام وګرځولو او زیاته کړه چې زمونږ او د نورو پښتنو او بلوچ ګوندونو ټوله پاملرنه په اقتصادي راهداري وه او دغه لړکې مثبتې خبرې وشوې. دی زیاتوي همداراز د مسلم لیگ کاف سینئر نائب صدر اجمل وزیر وایي په قومي اهمو معاملو دا قسمه غونډې ډېرې ضروري دي او د دې به په ملکي مستقبل ښه اثرات وي. د اجمل وزیر وینا وه
پاکستان پر کے جکم میگا پروجیکٹس دی او اناؤنس کری تھی جکم روپ سے دا کوریڈور دے حوالے باندے دے مختلف لیڈران و مختلف پروونسز گریونسز شتا پدے کے خیبر پختونخوا گریونسز شتا پدے کے بلوچستان گریونسز شتا پدے حوالے دا جکم میٹنگ دے دا دیر امپورٹنٹ دے پکار دا دے کہ پدے کن کم از کم دے اکانومی دے پاکستان جکم فیوچر دے اے حوالے جکم فیصلے کی گی پائے کنسنسز دے دا دیر پدے حکلا زدے تا دیر پخا نظر گورمو دے دے بڑے خواہ اثر
خوبل طرف تا دا قبائلی سیمو کارپو او لیکوال انجینئر تورگل چمکنی وای اوس د دې غونډو هیڅ فائدہ نشته او دا یوازې د اولس ترګو کې د شګې اچولو برابر دی دی وای
دا سیاسي پارټي ته کومې د پښتنو نمائندګي کوي دا اوسه پوری په دې ملې کې اخلاص نه لري او نه غواړي چې دا ملې د وفاق په مقابل کې راپورته کړي واجه دار چې دا غوښ خپل څه مفادات په دې کې څه کله د چین صدر راغې او د پنجاب سره معاهده وکړه نو دغه سیاسي پارټو ښه کردار ادا نه کړ او خپل مقاصد ورته بیان نه کړل نو همدا واجه ده چې دغه د خیبر پختونخوا او د فټه د پاره ډیره نقصانی منصوبه ده
غونډه کې د پیپلز ګوند او حکمران مسلم لیگ نون نصر بیرا د عوامي نېشنل ګوند پختونخوا ملي عوامي پارټي قومي وطن پارټي مسلم لیگ کاف پاکستان تحریک انصاف جمعیت علماء اسلام او د بلوچستان نېشنل پارټي غړو ګډون لرلو ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
هلته بیا د خیبر پښتونخوا اسمبلی پر دې د خپګان څرګندونه کړې چې د چین لخوا د پانګونو په لټ کې پښتونخوا صوبا او قبایلي سیمې له پامه غورځول شوې دي د قومي وطن ګوند پارلماني مشر اسکندر خان شیرپاول د پاکستان مځکنۍ اهمیت د پښتونخوا او قبایلي سیمو له کبله دی او مرکزي حکومت دا سیمه له پامه غورځولې ده زموږ همکار غلام غوث دغې غونډې له ورغلی او دا رپورټ یې را لېږلی دی
د قومي وطن ګوند پارلماني مشر سکندر خان شیرپاو د بحث په پیل کې وویل چې په پاکستان کې د چین د سرمایه‌کاری په لړ کې پښتونخوا صوبه او قبایلي سیمې له پامه غورځول شوې دي
organization of Yugoslavia Cheta Davina Samarkistage Bali Khale Kuishi Raga the Pakistani of Prince Yus Strategic Importance Okay, that is Yus Strategic Importance Ka Aga Zamunga Oda Fata Lava Kutya Ofat Tavema Ishtage Shmur Tavema
او د عوامي نېشنل ګوند د اسمبلی غړي احمد خان بادر وویل چې په پښتونخوا کې حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف دی د کاشغر گوادر لارې په اړه په اسلام آباد کې احتجاجي ناستې ترسره کړې او د پښتونخوا ټول سیاسي ګوندونه به دې لړ کې د هغوی ملاتړ وکړي
بنو ډېر اسماعیل خان باندې ډېرې دوه بیا په غواړو ته جناب وایي دا یو څو حلقو د پاره اسلام آباد کې څنګه کولی شو او امیر نیشنل پارټي ان شاء الله سره د خپل ممبرانو سره د خپل منګانو سره د خپل سنډرانو سره د خپل عوامو باندې تاسو سره په اسلام آباد کې ولاړی
خود جمعیت علماء اسلام مفتی سید جانان په صوبایي حکومت نیوکه وکړې
دغه صوبې کې د مرورو خلکو حکومت دغه صوبې کې داسې خلک نشته چې هغه دنیا سره وچلي دنیا نه فایده وچرته کې او دنیا نه څه شره واخلي زه شابا شریف ته دادو تحسین ورکوم شابا شریف خپلې صوبې ته پیسې راوړي زه پنجاب ترجمانی نه کوم زه د دغې اسمبلۍ ممبر یم زه به د دغې اسمبلۍ حقایق بیانوم هغه خلک پیسې غواړي چې پیسې خرج کولی شي د هغو سره منصوبې ورسره جنابکه
خو په حکمران ائتلاف کې شامل د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر حاجی حبیب الرحمن وویل
دا موجوده څه نه ده چې د پنجاب وزیر اعلی چې هغه راشو او ته ګروپ ته وزیر اعظم دی او د دې چې نه ده پرزیدنت کا دوره دا هي چې کړی دا چې پنجاب ته ورو کړی دا څه کې پر رحمان مو راځي دا چې په هغه دی د تاسو باندې ورېده د دې چې کله نو سره راځي او زه هم پرې سپک خو تابعیت لري چې دا په ځان سره ملګری کو دې زموږ مخکې شي موږ سره شو د خپل دغه څنګه کې دا فیډر ګورنمنت ته ورانه
د یادونې وړ ده چې تېره ورځ د اسمبلۍ د غونډې د دې بحث نه وړاندې په پېښور کې د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ په واکمن او مخالف ګوندونو مشتمل یوه پارلماني جرګه هم جوړه کړې شوې ده، او دغه پارلماني جرګه به د کاشغر گوادر لارې په شمول په مرکزي حکومت د صوبې د نورو حقونو په لړ کې فشار اچوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
میډیا او ځوانان
خار تک په خبر کې یا په کوټه کې پاسل کې ټي وي ډیزیکټر ور کوچ کله فاټه تل لا شو کل تک موږ ټول خلک ریډیو ورو
په بل خال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تل القادری دی او نو شریف ته خبرې په سره خسي دي.
د مشال ریډیو اونې خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنۍ رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چکیم خلک دا حکومت سپورٹ ورکوي ا د حکومت تعریف بن گئی او چکیم دا مطلب د بل طرف فاندنګ و درو دریمي ا بیا بالکل دا درنادو دا انقلاب دا دا صدی دا صدی دا خبره کوي.
سخت دریزی چې دا کنه ک په معاشره کې دنه موجود وي او ک د سٹیټ په ادارو کې دنه نه غول میډیا د خزایره د کار خسته دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
نن سهار د پېښور په ګلبهار تانه سرنځ دي د پولیسو په یو گاډي د سړک د غاړې شخصي ریموت بم حمله شوې ده. د چارواکو په خبره په دې کې د شپږو پولیسو په شمول 9 کسان وژل شوي دي. تحریکې وبخشي 9 کسان ژوبل شوي دي، پکې وژل شوي څوک هم نه دي، او د دې پړه تحریکې طالبان پاکستان اخیسته ده. له پېښوره شبیر احمد جان رپورټ لري.
دا پېښور د پولیسو په وینا نن سهار خوشا 9 بجې د خصوصي پولیسو یا ایمرجنسی ریسپانس سکواډ اهلکارانو گاډي د ګلبهار تانې مخې ته د پل لاندې ودرېدو او د ودرېدو سمدستي ورستو د سړک غاړې خخکړې شوې ریموټ کنټرول بمې چودنه وشوه چې په نتیجه کې د پولیسو گاډي ته هم زیان رسېدلې دي. او گاډي کې سوار شپږ د پولیسو ایمرجنسی سکواډ اهلکاران او دوی د کونکو په شمول 9 کسان هم ژوبل شوي دي. د ګلبهار تانې د پولیسو مشر احسان الله خان د پېښې پخلا مشال لیډو ته وایي
دغه زموږ د موبایل راغو ودرېدو او تقریبا 2 منټه کې دنه درته چاته پلانټډ آی ډی وا ریموټ هغه بل شوه ده. نو ګاډم داسې جزوی تور باندې مطلب نقصان نصیب دي او 15 کسان پکې تقریبا زخمیان دي. لا ټول پولیس اهلکار دي موږ لګیاو خپل سرچ کو لګیاو ګر شاپیر کاروي جاری ده.
دا چې دغه 14 کې څومره پولیس اهلکاران څومره لاروي جوبل شوي دي او د جوبلو حالت څنګه دي. نو په لیډ ریډینګ اسپیټال کې چرته چې دغه جوبل کسان نړل شوي دي د ایمرجنسی محکمې مشر ډاکټر شیر علي مشال ډو توای
نن ته ټوټل نه دوهمیان راوړی دي. درې پکې سویلین دي او شپږ چې کوم دي پولیس والا دي. دا بلاست انجری دي، نن پکې فریکچر دي، خپل ماته لاتونه ماته سیریس پکې دوه پکې سیریس دي او ته لور سټیبل دي ان شاء الله بچ بشي.
دغه 14 کې د ټیکنیکل کالج ګلبهار یو ځدکون کې محمد اشفاق چې کالج تروان وو هم جوبل شوی دي. خپل دستور ګلیدل حال محمد اشفاق مشال لیډو ته صدا رنګ ویل
د سټاپ باندې غړخ نه راوړی دم او کالج تروان ټیکنیکل د ګلبهار دي او سمه چې زړه مخ شم دی پول نه خالی واره د ماجین سنگ واره یو غره شو بس په دې باندې لګل په پتر کو پسل گی دی مخه الګ الګ زخمونه دي په دې ځل گی دی چې پسې مو ډر مړ ک نه پرسې نه زو خل بس خالی د خپل دملا می در کوي.
د پامول دا چې دغه پیخه د ګلبهار تانې سره بالکل نږدې شوی دا چرته چې پټه سارون کی یا سی سی ټی وی کیمرې هم لګې دی لوي او د پولیس اهلکاران هم بهر ولاړوي او سارنه کوي. نو سرنګ چوجدون کی مواد د دې هر سبا وجود اخودي شیو. نو تانه مشر احسان خان وای
اصل خبردار چې دلته دا کنستراکشن کیږي او د ورځې دلته ډېر زیات مزدوران لګیاوی نو موږ ته دا پته نشته چې یاره دلته کې څوک کار کوي چې دا د مزدور په اړه کې به سړی راغلی او هغه به ګمله کې دا شی خو دې ته تاسو پته شي دا شی انډر کنستراکشن دی او ځانه لګیاي مزدوران کار کوي. نو
بل خو په پیغور کې اس اس پی اپریشن ډاکټر میا سعید وینا تر مخه چودیدون کې مواد په یو ګمله کې خو دې شی وو چې 2 کیلوګرام وو. ولې 13 جمعه هم پیغور رنگ روډ باندې د امنیتي هلکارو د یو ګاډي تیرې د ورستو سړک غاړې بمې 14 شو وو. ولې څه قسمه ځان پکې نو شوی د یادونې را چې دا نننې پیخې ذمہواری کمې وسلواله ډلې لا په خپل سر نه اخستې. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو اوري د خبرونه نیمای تر سو 15 بجې سوي دي. شاهین بنرای به د خبرونو لنډې سرات کړی.
ستړي مشهد دی وخت مهم خبرونه. نن سهار په خبر کې ګلبهار تانی سر نږدې په 14 کې د شپږو پولیسانو په ګډون 9 کسان جوړل شوی دي. تحریک طالبان پاکستان د پیښې پړه منلې ده. د خیبر پښتونخوا اسمبلی پر دې د خفغان سرګندونه کړې ده چې د چین لخوا د پنګونو په لړ کې پښتونخوا صوبه او قبایلي سیمې له پامه غورځول شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سعودي عربستان ته تللی او هڅه کوي چې د یمن د یاغیانو پر ضد پوځي عملیاتو کې د پاکستان د پارلمان د نه ملاتړ له امله د دواړو هیوادونو جنمنې شوې اړیکې بیرته روغې کړي. د خانقابې امام وایي اسلام د امن او مینې مذهب دی او دې کې د زور ذاتی گنجائش نشته. د لاهور گرینڈ جماعت بحریہ ٹاؤن کی د جمعې د مانځنه وړاندې د خطبې په وخت د خانقابې امام شیخ خالد الغامدی ویناوه اسلام کې د زور زیاتی او تشدد ځای نشته دی. د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی چې نن به وزیر اعظم نواز شریف د برتانیې د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په بلنه د لندن په سفر ځي. د نړۍ د خوښۍ د 2015 کال راپور وایي سویس په نړۍ کې د ژوند لپاره تر ټولو زیات خوشحاله ځای دی، خو افغانستان بیا تر ټولو غمجن هیواد دی. آرمینیا او د نړۍ په نورو برخو کې د نسل کال وړاندې د عثماني ترکیې لخوا د آرمینیانو د قتل عام یاد غونډه کیږي. د اروپایي ټولنې مشرانو د میډیټرین سمندرګي کې د ژغورنې او پلټنې د عملیاتو لپاره د مرستې اندازه 3 برابره لوړه کړې ده، او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ډیورن کرښې ته څیرمه د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې د یو امریکایي او یو ایټالوي وګړي پر وژل کېدو ژور خفګان ښودلی دی.
شاهین بنیرای اوس د خبر نور لنډې درته وړاندې کړل، او دا چې د پاکستان مطبوعاتو نن په خپلو ادارو کې څه لیکلي ورته رابعه اکرم خان کتنه کوي.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پاک شین اقتصادي راهداري د اصل لارې په بدلون د تحفظاتو اظهار کړی او په دې لړ کې مشترکه مفادات کونسل سره سره په هر فورم د احتجاج اعلان کړی دی، او دا شان د سند او بلوچستان صوبې حکومتونو سره هم رابطه کړې ده. ادارې په دې لړ کې زیاتوي چې پاک شین اقتصادي تعاون د معاهدې په ابتدا کې متنازع جوړول او د صوبایت خبره د اقتصادي راهداري د منصوبه د خرابولو غوندې به وي، خو که د یو صوبې حق تلفي کیږي نو دا توقع نه ده بکار چې د هغه صوبې حکومت سیاسي ګوندونه او اولس به خاموشه وي. ادارې په وینا چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی لخوا دا معامله د میډیا مخې ته زر اوچته نه کړې شوه. په دې لړ کې صوبایي حکومت د ترقي او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر وزیر اعظم او صدر سره رابطه هم کولی شوه چې خپل موقف یې وړاندې کړی وي، بل دا چې دوی د چین سفیر سره هم رابطه کولی شوه. ادارې لیکي په دې لړ کې د وفاقي حکومت د نمایندو په بیاناتو د باور نه کولو وجه شته، خو چین چې کوم بیان ورکړی و نو په هغې کې د دویمې رایې ګنجایش نشته چې پکې ویلی شي وو چې د راهداري لار کې به بدلون نه کیږي. ادارې مخکې لیکي چې په اقتصادي راهداري کې بدلون او په پخوانۍ لارې د تعمیر معامله واضح نه ده، او په میډیا کې دا خبره راغلی چې د راهداري په اړه کمی متنازع خبرې شوې دي، هغه زموږ د ګاونډي ملک په میډیا کې راغلی وي. ادارې وایي د وفاقي حکومت وړومبۍ ذمېواري جوړیږي چې هرې صوبې ته د هغې حق ورکړی شي، بلکې دا کوشش پکار ده چې وړې صوبو مفاداتو زیات خیال وساتلی شي چې احساس محرومي پکې پیدا نه شي. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د ترقي او خوشحالۍ راز په تعلیم کې دی، او له بده مرغه تعلیم د پاکستان د حکمرانانو په ترجیحاتو کې شامل نه دی، ځکه چې غیر تعلیم یافته ولس محکومه وي او په هغوی حکمراني په اسانه کیږي. ادارې زیاتوي د ملګرو ملتونو ادارې یونیسکو خپل رپورټ کې ویلي دي چې 45 لکه پاکستاني ماشومان سکولونو ته نه ځي، او چې کم ځینو د هغې ډېر کم شمېر لسم ټولګي پورې رسي. ادارې وایي پاکستان کې د هر حکومت تعلیم سره دلچسپي نه ده پاتې شوې، حکمرانان دلچسپي صرف په سیاسي بنیادونو برتیانو کې لري. ادارې لیکي د یو قوم په هیڅ موږ له سوچ بدلول وي، د اولس وړومبۍ غوښتنه تعلیم پکار دی او خپل دې حق لپاره ورته ودرېدل پکار دي. ادارې اخیره کې لیکي په سرکاري سطح د تعلیم ودې لپاره یو قومي لایحه عمل جوړول پکار دی، او په دې لړ کې په جنګي بنیادونو کار نو هله چرته موږ په نړۍ کې یو مقام ترلاسه کولی شو.
د سیمې حالات،
او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا فارن پالیسی مجلې په یو مقاله کې لیکلي دي چې په جنوبي او منځنۍ ایشیا کې د هند او چین پانګونه د امریکا په ګټه ده. بل پلو د برتانیې ګارډین وسپانې په یوه لیکنه کې پر دې بحث کړی چې د افغانستان د ایران او سعودي عرب ترمنځ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي کې له خپلې خوا د توازن ساتلو هڅه کوي. بوروال کاکړ د مقالو غټ ټکي وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې لیکلی دی چې چین په پاکستان کې د پروژو لپاره پیسې په خیرات کې نه ورکوي، بلکې دا کار د خپلو ستراتیژیکو ګټو لپاره کوي. د مجلې په لیکنه چین خواهش لري چې له منځني ختیځ او اروپا سره د تجارت لپاره یو نیغه لار رامنځته کړي. د همدې لپاره چین غواړي چې له کاشغره تر ګوادره د چاینا پاکستان اکونومیک کوریډور په نامه تجارتي لاره جوړه کړي. په این حال کې امریکا هم د نوي ورېښم لارې لپاره خپل حساب کتاب لګولی دی، خو دا پروژه تر اوسه تر ډیره حده یوازې په لیکلې بڼه پرته ده. مجله لیکي چې د منځنۍ اسیا خلک داسې فکر کوي چې ګواکې امریکا د دوی په سیمه کې په داسې توګه د پانګونې له لارې نه د شکیله لکه څنګه چې په کار ده. مجله لیکي چې له کاشغره تر ګوادره له تجارتي لارې د چین هدف یوازې دا نه دی چې خپل اقتصاد ته وده ورکړي، بلکې چین غواړي چې په دې ډېره ناپېیلې سیمه کې یو پیوستون رامنځته کړي. د مجلې په لیکنه څه هدف چې د چین دی، همدا هدف د ورېښمو د لارې دی، د کوم د جوړولو چې امریکا تصور کړی دی. فارن پالیسی مجله لیکي چې امریکا په دې سیمه او په ځانګړې توګه افغانستان کې د دې لپاره پانګونه غواړي چې تجارت ته وده ورکړل سي او د دې هیواد اقتصاد پر خپل پښو ودرېږي. بل پلو د برتانیا ګارډین روزپانی په یو مقاله کې لیکلی دی چې افغانستان د ایران او سعودي عرب ترمنځ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي کې له خپلې خوا د توازن ساتلو هڅه کوي. د روزپانی په لیکنه کچیر افغان ولسمشر اشرف غنی د سعودي عرب لپاره په یمن کې د هوتسي اغیانو پر ضد د روانو عملیاتو ملاتړ وکړ، نو دا به د افغانستان لپاره په ګټه نه وي. ګارډین روزپانی زیاتوي چې کچیر افغان ولسمشر داسې پریکړه وکړه، نو شایي وار له مخه خپل ناارامه هیواد یې د شیعه سنی ترمنځ د نیاباتي جګړې له خطر سره مخامخ سي. روزپانی لیکي چې د اوسني ولسمشر اشرف غنی په دوره کې د افغانستان او سعودي عرب اړیکې تر پخوا ډېرې شي دي. روزپانی لیکي چې د اپریل پر 19 او 20 نیټه تهران ته د ولسمشر غنی له سفره دا څرګندېږي چې کابل له ایران سره هم خپلې اړیکې په عادي حالت کې ساتل غواړي. د دې سفر پر مهال ولسمشر اشرف غنی او د هغه ایرانی سیال حسن روحانی اعلان وکړ چې د تجارت، ټیکنالوژي او کلتور په برخه کې به له یو بل سره همکاري زیاتوي. د ګارډین په لیکنه اشرف غنی او حسن روحانی پر دې هم سره سلا سوچي د ترهګرۍ او نشي موادو د کاچاک په اړه به استخباراتي معلومات سره شریکوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوسم راځو یو نړیوال رپورټ ته. به سیمه ته ځو. افغانستان او پاکستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. د هند او افغانستان ترمنځ پر اړیکو هم رپورټ لرو، خو راځي سیواره لاړسو ارمینیا ته. نن په ارمینیا او ټول نړۍ کې د عثماني ترکانو لخوا د ارمینیا د ډلې وژنې سلمه کلیزه لمانځل کېږي. تمه کېږي سلګونه خلک به په دغو لاریونونو کې برخه اخلي. په لارونونو کې ګډونوال به د ارمینیا په مرکز ایریوان کې د وژل شوو کسانو د یاد پر څلی د ګلانو ګډې شتي. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر اورو.
ارمنستان وایي یو پیړۍ مخکې د عثماني ترکانو لخوا د 1.5 میلیونه ارمنیانو وژنه قتل عام و. ترکیه پر دغه ادعاو اعتراض کوي او د دواړو ګاونډیانو ترمنځ اړیکې یو پیړۍ وروسته هم ترنګلې دي. ترکیه وایي هغه وخت دومره زیات شمیر ارمنیان نه دي وژل سوي او وایي دوی د مدني شخړو سره مخامخ وو، نه د عثماني حکومت لخوا له پلان سوي قتل عام سره چې ګواکې د عیسوي اقلیت د ختمولو په مقصد وي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د پنځشنبه په ورځ په استانبول کې د سولې په نړیواله سرمشریزه کې د وینا پر مهال وویل په دیموکراسي یا قانون کې د داسې پوهې لپاره هیڅ ځای نشته چې د ارمنیانو ادعا تاریخي حقیقت وګڼي او د نورو نظریاتو ته اجازه ورنکړي. د ارمنستان په مرکز یریوان کې د غره پر سر کوچنیانو د ګڼ شمیر هغو هیوادونو بیرغونه په لاسو کې نیولي وو چې پکې ارمنیان اوسي. دوی له ولسمشر سرش سارکیسیان سره یو ځای د یاد د څلې خواته په سندرو ویلو سره روان وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د سربیا ولسمشر تومسلاف نیکولیک له هغو لوړ رتبه مشرانو څخه وو چې په آزاده هوا کې نیول سوي دغه مراسمو کې د ولسمشر سارکیسیان وینا واورېدله. د امریکا د خزانې وزیر جیکوب لیو د امریکا د ولسمشر د پلاوي مشري کوله. همداراز د پنجشنبې په ورځ د جرمني ولسمشر یاخیم ګواک هم د عثماني ترکان لخوا د ارمنیانو وژنه قتل عام وبلله او ویویل په دغه قضیه کې موږ جرمنیان باید یوې موافقې ته ورسیږو چې آیا دلته د ارمنیانو په قتل عام کې یو شریک مسؤلیت او ممکن نیم تقصیر شته. تمه ده په استانبول کې به د دغه هیواد د اروپایي اتحادیې وزیر ولکان بوسکر د ارمنیانو د مذهبي مشر په دفتر کې په همدې مناسبت کې دونکو غونډه کې برخه واخلي. د نړۍ په نورو ښارونو لکه لاس انجلس او پاریس کې چې پکښې ګڼ شمېر ارمنیان ژوند کوي هم ورته غونډې جوړې شوې. دا غونډې به په داسې حال کې د یوې اونۍ لپاره دوام وکړي چې د ترکیې او نړۍ ترمنځ ډیپلوماټیکې اړیکې ترنګلې دي. د عثماني ترکانو لخوا په لومړۍ نړیواله جګړه کې د 1.5 میلیون ارمنیانو د وژلو او بې ځایه کولو پیښه د ډیری تاریخ پوهانو او تر شل زیاتو هیوادونو لخوا چې پکښې روسیا او فرانسه هم ګډون لري د قتل عام په توګه پیژندل سوې ده. د ارمنستان د عیسویانو کلیسا پرون د اپریل په 23 هغه خلکو ته لوړه مذهبي درجه ورکړه چې په دغه پیښه کې وژل سوي او یا بې ځایه سوي وو.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو،
سروې
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلور بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
او سم د افغانستان او هند اړیکو په اړه رپورټ. هندي چارواکي وایي د افغانستان د سولې د هڅو په برخه کې د چین د ونډې ملاتړ کوي، ځکه د دوی په خبره د چین پوهیږي چې دا بهیر په ټوله سیمه اغیز کولای سي. په کابل کې د هند سفیر د مشال ریډیو له افغان څنګه ازادي ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې د افغانستان د سولې هڅې باید په داسې ډول پرمخ ولاړ سي چې د تیرو 150 کلونو لاسته راوړنې خوندي سي. فریبا ظاهر نور حال راکوي.
له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبرو په ګډون د افغانستان نړیوال مسایل اوس تقریبا د سیمې په سطحه د مشرانو ترمنځ د سیالۍ په یو بحث بدل سوی دی. په داسې حال کې چې ویل کېږي د افغانستان تر پخواني حکومت اوسنۍ ولسمشر توانېدلی هم د سولې د بهیر او هم په ځینو اقتصادي پانګونو کې د چین او پاکستان د مرستې او ملاتړ ډېرې ژمنې ترلاسه کړي، داسې انګېرنې هم راپورته سوي چې هند په سیمه کې خپلو سیالانو یعنې پاکستان او چین ته میدان بایللی دی. په همداسې حال کې په کابل کې د هند سفیر له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې د چین د رول ملاتړ کوي، ځکه د ده په خبره چین په دې پوهیږي چې دا ستونزه د سیمې له امنیت سره تړلې ده. په کابل کې د هند سفیر امر سینا د افغان دولت د سولې د هڅو په اړه وایي دوی وایي زه فکر کوم د سولې هڅې کاملا سمې وې. دوی په دې برخه کې نه یوازې له پاکستان بلکې د پاکستان د نورو متحدینو لکه سعودي عربستان، چین او داسې نورو څخه غوښتنه کړې ده. هغه ونډه چې د چین د ملاتړ کوو ځکه موږ پوهیږو او چین پوهیږي چې هغه څه چې روان دي کولی سي ټوله سیمه اغیزمن کړي. افغانستان د جګړې ډګر دی خو دا کولی سي د ټوله سیمې امنیت اغیزمن کړي. یوازې سیاسي ډګر نه بلکې په دې وروستیو کې د چین او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو او په ځانګړي ډول د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي دهلیز د جوړېدو چاري هم هغه څه بلل کېږي چې شایي هند ته په جنوبي اسیا کې د خپل موقف د لاسه ورکولو له اړخه ویره پیدا کړي. راتلونکې اونۍ هند ته د ولسمشر غني سفر ته په دې سترګه کتل کېږي چې شایي ډهلي وتوانېږي دغه له لاسه وتلی چانس بیرته ترلاسه کړي او خپل ځای پیدا کړي. ټاکل سوی ولسمشر اشرف غني د اپریل پر 28 او 29 هند ته په سفر کې د نورو مشرانو ترڅنګ د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره وګوري. ولسمشر غني تر دې وړاندې چین، پاکستان او متحده ایالاتو ته رسمي سفرونه کړي وو. په کابل کې د هند سفیر ازادي راډیو ته وویل چې دغه مشران به پر سیاسي، امنیتي او هم اقتصادي مسایلو خبرې وکړي. د چابهار بندر چې د هند، افغانستان او ایران ترمنځ یوه ترانزیتي لار ده هم هغه موضوع ده چې د ځینو هندي چارواکو په خبره شایي په دې سفر کې پر جزئیاتو خبرې وسي. امر سینا زیاتوي چې هند لیواله دی د اپټا ترانزیتي تړون سره یو ځای سي. دوی وایي څو ورځې وړاندې په دې اړه وړاندیز افغان حکومت ته لیږلی او شایي ډېر ژر به دوشنبه او اسلام آباد ته هم وړاندیزونه واستوي، خو تر دې وړاندې د پاکستان د سوداګرۍ وزیر ویلی وو تر هغه چې د هند او پاکستان اړیکې ښې نسي هند به په دې تړون کې شریک نسي. په جنوبي اسیا په تېره بیا په افغانستان کې د هند د نفوذ له لاسه ورکولو په اړه ځینې څېړونکي باور لري چې دا کار به موقتي وي او دوی دا موضوع په تېره څه باندې یوه لسیزه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په ټکنیو اړیکو پورې تړي. په ځانګړي ډول چې دغه اړیکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولې په اوږدو کې د وسلوالو ډلو د پټنځایونو په برخه کې مطرح وي. د هند د پوځ یو متقاعد افسر له رویټرز سره په خبرو کې هم دې موضوع ته په اشاره ویلي چې د افغانستان او هند ترمنځ ستراتیژیکه همکاري به ډیر ژر بیرته عادي حالت ته راوګرځي او په خبره یې هند به د افغانستان د غوښتنې سره سم د غیوت پوځي مرستې له سره پیل کړي. په کابل کې د هند سفیر هم دې ټکي ته په اشاره وایي چې هند به افغانستان ته ځواکونه ونستوي بلکې د افغان امنیتي ځواکونو د ظرفیت لوړولو په برخه کې به پوره ونډه واخلي.
د تاریخ پاڼه
ګندره د سختون خوا صوبه زور نومو بلایسار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایي یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و د هغې په سر باندې چې کوم نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ په زمانہ کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ده او هغه ته بده دی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپټل چې ونه په خاور او سمر کیپټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجی.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د القاعده په یو مرکز ډرون برید کې د یو امریکایي او ایټالوي وګړي پر وژل کېدو شور خفقان شوتلې دي. څلور اویا کلن امریکایي رون وینسټن او 19 کلن ایټالوي کیوینو پورتو له کلونو راسي په دې سیمه کې د القاعده شبکې په ولکه کې وو. په دې عملیاتو کې د القاعده یو مشر احمد فاروق هم وشل سوی دی. دا کس د امریکا شاري پاتې سوی وو. تفصیل د اسرار علامومنت پر رپورټ کې اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ډیورن کرخې ته څیرمه په یو ډرون برید کې د یو امریکایي او یو ایټالوي وګړي پر وژل کېدو ژور خفګان ښودلې دی. څلور اویا کلن امریکایي وران وینسټن او 19 کلن ایټالوي ګیونی پورټر له کلونو راهیسې په دې سیمه کې د القاعده شبکې په ولکه کې وو. په دې عملیاتو کې د القاعده یو مشر احمد فاروق هم وژل شوی دی. دا کس د امریکا خاري پاتې شوی وو. د سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویل شوي چې دا دوه کسان هغه مهال وژل شوي چې د امریکا بې پیلټه الوتکو د روان کال په جنوري میاشت کې په پاکستان کې د القاعده ډلې پر یو مرکز برید وکړ. د بیان په وینا امریکایي چارواکو ته نو معلومه چې دا دوه کسان په دې مرکز کې ساتل شوي وو. بلخوا ټایمز مجله لیکي امریکایي وارن وینسټن د 2011 او ایټالوي وګړي ګیونی پورټر د 2012 کلونو راهیسې د وسلوالو په قبضه کې وو. دواړه د مرستندویو ادارو کارکوونکي وو او وسلوالو تښتولي وو. په امریکا کې د سیول لیبرټیز یونین یا د ولسی ازادۍ په نامه اتحادیه چې په دې هیواد کې د هر یو تن د آئینی حقونو او ازادۍ دفاع کوي یو غړی جمیل جعفر ویلی دی چې د یادو دواړو کسانو تر وژل کېدو وروسته د ډرون بریدونو د جایز ګرځولو لپاره په استخباراتي معلوماتو تکیه کول تر پوښتنې لاندې راغلی دی. د ده په خبره ځکه چې امریکا ته معلومات نه وو چې دوی په دغه ډرون برید کې څوک وژلي دي. بلخوا د ای بی سی نیوز په یو مقاله کې راغلی دی د القاعده په قبضه کې د وژل شوي امریکایي وګړي وان وینسټن کورنۍ ویلي دي چې نوموړی ډېر زیات لیواله وو چې د غریبو خلکو مرسته وکړي. د زیارت په ورځ د وان وینسټن میرمن په یو بیان کې ویلي دي چې د خاوند له مرګ سره یې کورنۍ ویجاړه شوې. د دې په خبره دوی پر دې تمه وو چې پاکستان حکومت به د دې خاوند د وسلوالو له ولکې راخوشي کړي. نوموړی وایي خاوند یې د پاکستاني ولس د خدمت لپاره په پاکستان کې وو. بلخوا ټایمز مجله لیکي اوباما ویلي دي چې له دې وړاندې هغه خپل د قومي امنیت ډلې ته امر کړی وو چې په ډرون برید کې د وژل شوي امریکایي وګړي وان وینسټن د موندلو لپاره هر هغه څه وکړي چې ممکن وي. نوموړي ویلي دي چې د ایټالوي وګړي د موندلو په هدف یې هم د اټلي له چارواکو سره له نږدې نه کار کړی وو. اوباما ویلي دي چې دا یو تریخ حقیقت دی چې په جنگ کې دا قسمه خطاګانې کیږي. نوموړي زیاته کړې چې په دغه عملیاتو کې د شپږ دېرش کلن امریکایي وګړي احمد فاروق په ګډون یو شمېر د القاعده خطرناک وسلوال هم وژل شوي دي. د جی بی سی په نامه خیریه اداره چې په ډرون برید کې وژل شوي یاد ایټالوي وګړي ورسره کار کاوه ویلي دي چې دا څنګه کېدی شي چې د دوی کارکوونکی په جنوري میاشت کې وژل شوی وو او د مرګ خبر یې اوس مخې ته راغی. همداراز د ایټلی د یوې مستندویه ادارې یو کارکوونکی پیټری بیری وایي نه دېرش کلن ایټالوي ګیونی پورټر ساده نه وو او پر دې خبر وو چې په پاکستان کې دننه کار کول څومره له خطرو ډک دي. البته هغه ته دا نو معلومه چې ژوند به پکې له لاسه ورکوي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوو بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم څلور.
د پېښور په یو شخصي هوټل کې نن د سی پی این ای یا د پاکستان د ورسپانو د ایډیټرانو د ټولنو او یو این ډی په یاد د ملل متحد د پرمختیایي پروګرام په انتظام په اتلسم ترمیم او په مقامي کچه د واک خلکو ته د ورکولو په ارزښت باندې خبریالانو ته د پوهې لپاره درې ورځنۍ روزنه پیل شوه. د دې مقصد خبریالان د رسنیو له لارې مرکزي حکومت صوبو ته په واک ورکولو او صوبایي حکومتونو انتظامي په مقامي کچه په واک ورکولو مجبور کول دي. په دې اړه نور تفصیل ځلاند یوسف سیرا کوي.
د سی پی این ای یا د پاکستان د ورځپاڼو د ایډیټرانو د ټولنې مشر خبریال مجیب الرحمن شامی مشال ریډیو ته وویل چې د خبریالانو لپاره د تلسم ترمیم او په مقامی انتظامیه کې واک تر لاندې کچې پورې منتقلولو په باب له د درې ورځنۍ روزنې هدف خبریالان د تلسم ترمیم څخه خبرول او د ضلعو تحصیلونو او کلو تر کچه د واک رسولو په ارزښت او ګټه پوهول دي تر څو خبریالان په دې اړه کار وکړي او سیاستدانان او حکومتونه د واک په منتقلولو مجبور کړي.
صوبوں کو جو خود مختار بنایا گیا ہے خود بھی ابھی ان کو احساس نہیں ہو رہا کہ ان کے اختیارات میں کتنی وسعت ہو چکی ہے.
پاتلسم ترمیم کی چې صوبو ته کم واک ورکړی شوی دی نو تر وسه لا صوبو ته هم پخپلا د دې احساس نشتا چې د هغوی واک څومره پراخه شوی دی. مونږ غواړو چې زموږ سیاستدانان په دې اړه خپل کردار ولوبوي تر څو صوبې خپلواک شي او دې سره سره مونږ غواړو چې په مقامی کچا د واک د منتقلولو عمل هم تیز شي.
اوس کو تیز کیا جا سکے.
د درې روزنه روزنه د پرانست دستورې مشر میلما د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک غونډه ته خپل وینا کې وویل چې وفاق لا تر وسه د تلسم ترمیم د لاندې صوبو ته پوره اختیارات نه دی ورکړي او د مشترکه مفادات په کونسل کې سو سوزله د دې لپاره غږ پورته کړی دی. په دې اړه د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل
مضبوط صوبے مضبوط پاکستان کو بنا سکتے ہیں.
مضبوطی صوبے یو مضبوط پاکستان او مضبوط مرکز جوړولی شي. خو وفاقی حکومت ډیر اختیارات په غیر آئینی توګه د ځان سره ساتلی دي او د تلسم ترمیم لاندې صوبو ته اختیارات نه ورکوي. نو باید چې مرکزی حکومت د صوبو د واک خیال وساتي او د تلسم ترمیم مطابق کار وکړي.
پیاس کے مطابق کام کرے.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پخوانی مشیر او د جرنلزم پروفیسر شیراز پراچا وایي چې په تلسم ترمیم او په مقامی کچا واک تر لاندې رسولو باندې کار کول لپاره د خبریالانو روزنې ته ډیره اړتیا ده. خو د بده مرغه پاکستان کې مطبوعاتي ادارې د خبریالانو روزنې ته پام نه کوي.
زه دا غنم چې زموږ ډیر خخ جرنلستان چې کوم دي هغه ته هم دا پته نشته چې د آئین کې څه دي. آئین کې د صوبو او د وفاق خپلو کې اختیارات او تقسیم څه دي هغه ته دا نه ده پته چې کونسل اف کامن انټرست چې کوم دي هغه سره څه سبجیکټس دي. نو چې تاسو ته معلومات نه وي نو بیا تاسو هغه رپورټ کول نه شئ. نو زما خیال دی چې دا سی پی این ای او یو این ڈی پی چې کوم دا ایکسرسایز کړی دی د جرنلستانو ټریننګ ډیر زیات ضروری دی.
یاد دیوی چې تیر مرکزی حکومت د 2010 کال اپریل میاشت کې د پاکستان په آئین کې اتلسم ترمیم منظور کړی وو چې تر مخه یې د ولس وزارتونو واک صوبو ته ورکړی شوی دی. زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور.
پرون د پېښور په ګډون د پاکستان په پښتون میشتو سیمه کې د کیسه خوانۍ د شهیدانو ورځ ولمانځل شوه. د کال 1930 د اپریل په 23 نیټه انګریزانو د پېښور ښار په زړه کیسه خوانۍ کې د باچا خان او خدای خدمتګار په مشرۍ د سیول نافرمانۍ تحریک چلونکو بې وسلو مظاهره چانو باندې ډزې وکړې چې د تاریخ په وقار علي شاه په خبره کیسه خوانۍ په قصابخانه بدله سوه چې په کې په سلګونو کسان ووژل شو. له وقار علي شاه سره زموږ همکار اسرار علم مرکه کړې ده چې په ګډه ورته
انقلاب زندہ باد تدیکی کوم تا کی چې کوم افسرانو هغه اوری دی هغه چې د خلک جوړی راځي یو ارمټ کار ته اور ورته چې اور ورته کوم سره ډیر وا اوس خې مخامخ به شروع شي او لکه پرون نه خبر دی چې موږ کولی شو په کوم یو له سره جوړونه والے پر دې ته باندې درې وجو پوری چې خانه نه کسب خانه جوړا کا د خوارانو وینې ته کې داسې بدلی لکه افیدا عبدالمالک شعر دی چې باشه ټول کلی رچانه دي د چرګانو ویني لکه چې ټول کلی رنګي اخوارانو ویني نو رب دا چې دا ویني وای دی تکي نو باچا فاندې په لار باندې نشول دی ته خور په نور باندې نوتی دې ما کوي تانه سره یې نشول او بیا هغه په پښتو دی ظلم او ستم یو داسې نو باب شروع شو
ولی چکم دغه پیښې تحقیقاتونه شو دغه یو شمیر پښتانه کمپرس ګوندونه شته دي هغوی د دغه غوښتنه ونه کړه چې دغه د کیسه خوانۍ د شهیدانو چکم پیښه وه چې دغه پلټنې وشي.
لکه کومه جلسه چې شروع کیږي کومه دغه شروع کیږي نو په هغه کې خبرې دا کیږي چې را په سنتیس کې دا شروع دي په سنتیس کې موږ مسلمانانو قربانۍ ورکړي دا هم سنتیس کې هم دا وکړه خو خبره دا ده چې بس د علم کمې دي د پوهې کمې دي او تر څو پورې تعلیم نه راغلي په دې شیزو طرف باندې چا کا وجه کوي.
وکړي شاسې به څو ګوري تاسو چې دغه پیښې په څه ډول باندې تحقیقات وکړ دي څو ګوري چې دیو به څنګه دې مخترا شي.
دا چې لکه دا راشته اېویډنس شته راپورټونه شته سرکاري راپورټونه شته کوم چې د پاتېنو راپورټونه او صداقت کومه چې راپورټ کې څنګه دې ته دې ته نه شته پسې په ټولو انکوایري کومه چې راپورټ سره سلمان ټینګل شته کدې تاسو دې باندې نور داسې کارونه شوي دي خو د بډې مرې په موږ سره خبر نه دي د بل خبره خو دا ده او خبره ده او دا نه خبره ده چې بس وګت خو باندې او دی را تاسو نه کني نو په هندستان کې چې خلک څنګه ناري جوړ کړي او د موږ غوښتنې مشلو چې د برتانیې د اعظم راځي او په امرتصر کې د خلکو نماسي غوړي چې راځم په تاسو باندې د ظلم بیا ته خبرې دا غمیر خو ډیر څنګه راګرځي هغه روان دي چې نه کوم په ټولنه نشونه نو څو چې بل څه دي او یې کورونه یا خلک هغه نن په ډېر ویاړم نو سره په ډېر سفر سره دا خبره کوي چې برتانیې د اعظم راځي او تاسو د ظلم احساس او د دې نماسي وستا
دا وکړه لشا اوسم شاهین بنری د غړی په دی ورستی شبو کې د خبرونو لنډی وړاندې کوي.
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه نن سحر په خبر کې ګلبهار تانه سر رسیدې په 14 کې د شپږو پولیسانو په ګډون نه کسان جوړل شوی دي. د خیبر پښتونخوا سملې په دې د خپګان سرګندونه کړې ده چې د چین لخوا د پنګونو په لړ کې پښتونخوا صوبا او قبایلی سیمې له پامه غورځول شوی دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د سعودي عربستان دفاع د پاکستان د پالیسۍ برخه ده. د خانقاه امام وايي اسلام د امن او مینې مذهب دی او په دې کې د زور زیاتی او تشدد گنجائش نشته. د پاکستان د بارنو چارو وزارت لخوا په یو بیان کې ویل شوی دي چې نن به وزیر اعظم نواز شریف د برتانیې د وزیر اعظم ډیوډ کمرون په بلنه د لندن په سفر ځي. د نړۍ د خوښۍ د 2015 کال راپور وایي سویس په نړۍ کې د ژوند لپاره تر ټولو زیات خوشاله ځای دی خو افغانستان بیا تر ټولو غمجن هیواد دی. په ارمینیا او د نړۍ په نورو برخو کې نن سل کاله وړاندې د عثماني ترکو لخوا د ارمینیانو د عام قتل یاد غونډه کیږي. د اروپایي ټولنې مشرانو د میډیټرین سمندرګي کې د ژغورنې او پلټنې د عملیاتو لپاره د مرستې اندازه درې برابره لوړه کړې ده. دا پریکړه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په بیړنۍ مشري غونډه کې وشوه. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ډیورن کرښې ته څیرمه د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې د یو امریکایي او یو ایټالوي وګړي پر وژل کېدو ژور خفګان ښودلی دی.
د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساعته خبرونو په دې وروستۍ غړي په وروستۍ شیبو کې مو د خبرونو لنډیز له شاهین بونیرز څخه واورېدی. هم له دې سره دغه غړي هم پای ته رسیږي. د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. تاسو کولای شئ د مشال ریډیو په ویب سایټ باندې دغه خبرونه واورئ. تصویرونه هم کتلای شئ. هلته ویډیوګانې هم دي مشال ریډیو ډاٹ کام. او د دې ترڅنګ د مشال ریډیو په فیسبوک باندې دغه ټول رپورټونه کتلی اوریدلای هم سی. نو په دې ځای باندې خبرونه پای ته رسو. که تاسو هم په دغو څپو پاتې شئ نو پوره په شپږ بجې باندې ډیوه راډیو اوریدلای سی. عبدالحی کاکړ او نورو ملګرو ته اجازه ورکړئ. خدای پامان.